سلام دی یو ساته خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهره پر دې هیواد برید وکړي.
We will discuss Afghanistan.
د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي.
سره له دې چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی خو د دفاع وزیرانو د نننۍ او سبنۍ غونډې د بحث یوه مهمه موضوع پر افغانستان څرخي. د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونه کړه چې حکومت به په رسمیت پیژني خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوې.
موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو.
طالبانو هغه څه چې ویلي و د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګند کړ.
ملا سلام حنیفی کوشش وکړلو چې خپل موقف څرګند کړي، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدلو.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه تحلیلګر نظر اخیستی. د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم ونومول شو. د کندهار د ښځو د حقونو یوه فعاله
زما په اند د دې کار په کولو سره دی واقعا دا ثابتوي چې دی اوس هم هماغه طالبان دي او دی اوس هم د ښځو په وړاندې هیڅ مشخص تعریف نه لري.
راز د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهم خبرونو کو په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. روسي له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماته ورکړه. لږ تر لږه پنځه پاکستاني سرتېري د هیواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل
looking ahead we must continue to stand together
راتون کې ته پکاتو موږ باید لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو چې لوی بل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې تر څنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې بنن پر دې خبرې وشو چې له دغه هیواده ترهګر د پناه ځای په توګه استفاده ونه کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځنۍ ده. روسیې له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړې شوې غونډې تر څنګ وویل
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتو وغواړي چې نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي.
قبلوف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقونو او ټول شموله حکومت غوښتنه کوي نو غونډه هم باید ورته جوړه کړي. د موسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون له لسو ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلي وو. د اروپایي پارلمان غړي هېدې هاوتالا پرون په ستراسبورګ کې د 2021 کال لپاره د اروپایي ټولنې د کلنۍ جایزې د اعلان په مهال وویل
The parliament has also honored a group of Afghan women.
اروپایي پارلمان همدارس د افغان میرمنو یو ډله وستایله چې ټولونه په خپل فعالیتونو د سازمان ته ژمن وي او په ملرنه یې جلب کړه. موږ د میرمنو د یوې ډلې لپاره خبرې کوو. د شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید.
سکل د سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی د دې لپاره انتخاب شو چې د فساد پر ضد غږ اوچت کړی او د ازادۍ د ځپلو د مخنیوي لپاره مبارزه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون د شلورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره ویست انډیز ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د ویل چې په دې لوبه کې ټول لوبغاړو هم په توپچونه کې هم په توپوهنه کې او هم په ډګر ساتنه کې خلوب وکوله. بالخصوص لوبډلمشر شهزاد محمدی، حضرت الله عزازی، رحمن الله ګربز او سرسنګ کې نورو لوبغاړو. نو ان شاء الله چې لوبډله ښه چمتووالی لري او په لوړ مراد سره به په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
د شل اوورونو نړیوال جام لومړی پړاو لوبې د اکشن بی پر ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبې له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالۍ سره کوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14 وي. لکه تر لګه 15 پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیس کې پرون وژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه عسکر او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی د هغو وسلوالو غښتلی مرکز دی چې له القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو عسکر وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. پوتین پرون په موسکو کې د کابینې آنلاین غونډې ته وویل
دا اوس ډیره مهمه ده چې د دې وبا هغه د اوج مخه ونیول شي. د دې په خاطر په اوسنیو شرایطو کې زه ستاسو د وړاندیزونو ملاتړ کوم چې د اکتوبر له 10 د نومبر تر 10 عمومي رخصتي شي پرته له دې چې د مامورینو معاشونه وسوځي.
د سیشن بی د شمیرو له مخې په روسیه کې 1028 کسان کووید-19 ناروغي ووژل شي. دا د دې وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت د 40 ساعتونو په ترڅ کې ډیر تلفات دي. په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه تر 2,650 ډیر کسان کورونا وژلي چې دا شمیره په اروپا کې تر بل هر هیواد لوړه ده. خبرونه مولا زادی راوړو واوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو سلسله پیلو دی. ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي نو ناتو او متحدان به له بهره پر دې هیواد برید وکړي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوې ده چې د ناتو او د ناتو متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. جزئیات په دې راپورټ کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به نن سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینې بخارست څخه بروکسل ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون وویل چې د ناټو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به موږ ته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقونو او له افغانستانه په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د سلطنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړي دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د هلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې ترورستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. سلطنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګندې کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نا ارزونه شوی به او نو وړاندوینه. د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اگست په 9 د ناتو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړه بي خوندي بهر شي. د سپتمبر په 19 په یونان کې د ناتو د لوجستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناتو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دننه روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي.
دا له هغو موضوعاتو یادیږي چې تمه ده د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونکړه چې حکومت به په رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنه وشوه. روسیه پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شمول حکومت جوړ کړي. طالبانو وویل چې اوس هم په اسلامي امارت کې د پخواني حکومت په لسګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسیه پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شمول حکومت چې د افغان ټولنې ټولې برخې پکې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسیه د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتې او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو غږ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې هر راز ماتې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخ فلج شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلې دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، روسیې دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغېز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل وروسته تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول، دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحد ایالاتونو پر نه ګډون خوابدی دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولویدیس کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنی حکومت هم د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. حکومت اوس هم په افغانستان کې ټول شموله دی. تاسو پوهیږئ چې نږدې 500 زره مامورین له موږ سره کار کوي. دوی ټول د پخواني حکومت کسان دي. بلورته د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګنده کړه چې د طالبانو اساس جوشمنه کړې ده چې د حکومتداري او د بشري حقونو د شکېدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې موږ دې ته انتظار یو.
آیا طالبانو هغه څه چې ویلو د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګند کړ، او آیا د غونډې د نورو ګډونوالو اندېښنې طالبانو لرې کړې؟ لیکوال او خبریال سمی یوسف زید مرکی په پایل کې د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو د اندېښنو او دا چې طالبانو خپل دریځ واضح کړ په دې اړه خپل نظر څرګند کړ.
کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دواړو د دغه کانفرنس د لارې خپلې اندېښنې یا خپلې غوښتنې نړیوالو سره او د دغه ماسکو کانفرنس له ګډون کوونکو سره شریکې کړلې، او دا زما په خیال لومړنی دا ډول کانفرنس ده چې طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونه یو بل ته مخامخ کېږي او یو بل سره خبرې کوي. او زما په خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې هغوی څاري یا هغوی ورباندې تمرکز کوي چې څرنګه پوه شي چې طالبانو د راتلونکي په اړه باندې د خپل حکومت ته د شناخت ورکولو په اړه باندې څه ذهنیت لري، او آیا دوی دې ته تیار دي چې نړیوال ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو له دې چانس سمه استفاده وکړه په داسې حال کې چې زړې غوښتنې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپیژني، پیسې مو راخلاصې کړي، موږ تاسو ته خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لویه هیله د نړیوالې ټولنې ده چې هغه د خوځو حقوق او خونځو ته د نجونو تک دی هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شوه.
یقینا چې ملا سلام حنیفی کوشش وکړل چې خپل موقف په څرګند کې یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل، بل طرف ته که وګورو د میرمنو بیخي ذکر ونه شول، حال دا چې نړیواله ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي، دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې نړیواله ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبدیل او تغییر واوري، هغه باندې طالبان اصلا په هغه اصلي موضوع باندې خبرو ته نه راځي او خپلې غوښتنې تکراروي او دا شرط هم سره لګوي چې که موږ سره مو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي نو ممکن بیا خطرات رامنځته شي افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال د نړیوال ټولنې چې کومې برداشت و چې طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل دریز غوره کړي خو هغه سې ونه شو.
اوس یوسفزی صاحب ستونزه چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسۍ یا پر ډیپلوماسۍ نه پوهېدل او کیا دا فکر چې طالبان دا داسې فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
خپل طالبانو مشکل دی کې دا دوی دا فکر کوي چې موږ امریکې ته شکست ورکړی ده او د امریکې شکست ورکول په دې معنا ده چې موږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپله دغه تصور کول چې امریکې ته مو شکست ورکړی ده دا یو ناکامه ډیپلوماسۍ ده، تر څو پورې چې طالبان دغسې یو فکر راونوزي چې موږ امریکې ته شرکت ورکړی ده او دغه تمغه زموږ دپاره کافي ده. زما یاره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان د دغه سترې موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوالې ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډېر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډېر څه د نړیوالې ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تېرېږي او داسې حوادث رامنځته کېږي ممکن دغه د طالبانو دپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی ده دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
لیکوال او خبریال سمی یوسف زیو چې د موسکو د غونډې په اړه دا چې د غونډې د طالبانو په ګډون نورو ګډونوالو لپاره څه نتیجه درلوده خپل نظر سره شریکو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم پرون د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم ونومول شو. د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد محمود پرون په کندهار کې وویل چې دا اداره په ټولنه کې له جرمونو او فساد سره به مبارزه مخته وړي. په عین وخت کې د کندهار ولایت د بشري حقونو فعالانې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د ښځو حقونو ته هیڅ ژمن نه دي. نور په دې رپورټ کې.
له پلازمینې کابل وروسته طالبانو د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد محمود په دې اړه جوړو سو مراسمو ته وویل چې مبارزه د اسلامي احکامو د تطبیق لپاره وه، خو داسې ګام نور نه اخلي چې د امر بالمعروف د اوامرو د تطبیق په نوم د یو چا عزت او حیثیت زیان ورسیږي. شیخ محمد وایي د کار ډول یې په تدریجي توګه د اسلامي احکامو عملي کول دي. د ده په وینا دا ځل د تیر په شان چاته د سزا او محکمې دنده نه لري، بلکې د خلکو د پوهاولو کوشش کوي.
چې کله مونږ او تاسو منکرات ازاله وکړو، چې کله منکرات ازاله شي اوم د خواصونه اوم د عوامونه. یوازې امر بالمعروف دې ته نه وایي چې مونږ د عام مسلمان اونیسو العیاذ بالله غږ غربو، نه، زمونږ مجاهدین اول باید منکرات ازاله مونږ د مجاهدینو رونو نه به شروع کړو.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو مخالفت رد کړ او یې ویل چې طالبانو د ښځو چارو وزارت له منځه نه دی وړي، بلکې د میرمنو د حقونو د دفاع لپاره د ښځو چارو وزارت او د نجونو د تعلیم پر نوې تګلاره کار روان دی.
اسلامي امارت نه د امور زنانو په نوم باندې چې کوم وزارت برای نام تشکیل شوی و، د اسلامي امارت دا نه غواړي چې هغه منحل کړي. اسلامي امارت د هغې دپاره یو چوکاټ ترتیبوي.
بلخوا د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه ټاکل سوی رئیس شیخ الحادث عبدالرحمن منیر وایي د ټولنې د ثبات لپاره به هر ګام له دیني عالمانو سره په ګډه پورته کوي.
کوشش به د دې کوو چې د کندهار ولایت د علماو څخه مشورې واخلو او د هغو مشورې په نظر کې ونیسو او د هغو سره مجلسونه وکړو او د هغو سره ناستې ولاړې وکړو او په یو علمي طریقه او په یو شرعي طریقه باندې دا پروسه پر مخ روانه په یو داسې طریقه چې د ولس او د ملت د هغه د خوشي او د خوشنودي او د خوشحالۍ سبب جوړ شي.
په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو چارو وزارت پر ځای د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کول او د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د ښځو چارو ریاست هم په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول د بشري حقونو مدافعانی په تیره بیا د کندهار ولایت د بشري حقونو فعالانی د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې طالبان د ښځو حقونو ته هیڅ ژمن نه دي. د کندهار ولایت اوسیدونکي خبریالي او د حقونو فعالي مزلفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی تر ډېره پورې هڅه کوي چې ښځې په چپ پاتې شي او ښځې ونه سوای کولی چې راوځي او ښځې هغه چوکاټ چې دوی د ښځو دپاره تعریف کړي دي چې مثلا تر ډېره پورې ښځه باید په کور کې اوسي کرته دوی داسې مشخصا نه جوویلي لیکن د دې د کارو څخه همدا معلومېږي چې دوی نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې کار وکړي او هغوی خپل ډولونو تر څنګ د ټولنې په پرمختګ کې هم ونډه وه. نو زما په اند د دې کار په کولو سره دوی واقعا دا ثابتوي چې دوی اوس هم هماغه طالبان دي او دوی اوس هم د ښځو په وړاندې هېڅ مشخصه تعریف نه لري او دوی د ښځو په وړاندې هېڅ ډول ازادي ته حاضر نه دي. دوی اصه دا نه شي ویلی چې د ښځو سړیانو حق حقوق سره برابر دي.
که څه هم د طالبانو د مخکنی حکومت پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فعالیت جبري وو خو دا ځل طالب چارواکي وایي په ټولنه کې به د تیر خلاف د نرمۍ له لارې د منکراتو په وړاندې مبارزه کوي.
په تیرو شلو کلونو کې د ځان وژونکو حمله کوونکو چې طالبان استشهادیان بولي له کورنیو سره د طالبانو د په مشرۍ د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی لیدنی او دوی ته د امتیازاتو اعلان په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي. د ټولنیزو رسنیو یو زیات شمیر کارونکي په دغه ډول حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي دا یو دردناکه اقدام بولي خو طالبان وایي ټولې دغه ډول حملې له بهرني اشغاله د افغانستان د ازادۍ په هدف ترسره شوې دي.
د طالبانو لوري د کابل په انټر کانټیننټال هوټل کې د سلګونه انتحاري حمله کوونکو چې دوی استشهادیان بولي له کورنۍ سره د امتیازاتو ژمنه. هغه هوټل چې په 1496 لمریز کال کې د دوی وسلوالو پرې برید وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 22 تنه وژل شول او 12 نور ټپیان شول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. دوه ورځې وړاندې یاد نیمه دولتي هوټل ته د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په بلنه د دغه ډول حمله کوونکو کورنۍ دعوت شوې وي. سراج الدین حقانی انتحاري حمله کوونکي استشهادیان او شهیدان وبلل او له کورنیو سره یې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه وکړه خو په ټولنیزو رسنیو کې دا ناسته له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې مسؤول زکی دریابي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغوی پاړه چې د کورنۍ یو یا څو غړي په انتحاري حملو کې وژل شوي دي مایوب شوي یتیمان شوي کونډې شوي هم باید فکر وکړو. نن شپه دا جشن د امتیازاتو ژمنې او په رسنیو کې د دغه څیرو له لیدلو وروسته به د قربانیانو د کورنیو احساسات سول قهرېدلي ناهیلي بېوسه او که د عدالت غوښتونکي. د فیسبوک یو بل افغان کارکوونکي آریان ارون لیکلي دا څومره دردونکې ده چې په انتحاري حملو کې د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ پر ځای د انتحاري حمله کوونکو له عاملینو سره خواخوږي ښودل کیږي. دوی د دې لپاره رایوځای کړي چې ورته ووایي وویاړئ چې اولادونو مو د ځمکې په سر زرګونه انسانان ووژل او سلګونه زره کورنۍ بې برخلیکه کړي. په وروستیو څو کلونو کې سلګونه ملکیان د طالبانو په انتحاري حملو کې چې دوی فدایي یا هم استشهادي بریدونه بولي ووژل شول. داسې زیاتې کورنۍ هم شته چې د دغه ډول حملو له امله بې سرپرسته شوي. محمد ابراهیم احراری د خپل ورور چې په 1488 لمریز کال کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې په هرات کې ووژل شو کیسه کوي. ورور یې خواجه عیسی نومید چې درې اولادونه ترې پاتې شول مشر یې شپږکلن او کشر یې د هغه له مرګه 2 میاشتې وروسته وزېږېد. محمد ابراهیم ته د انتحار کوونکو له کورنیو سره د طالبانو له لوري د امتیازاتو له ژمنې وروسته د ورور د مرګ غم بیا راتازه شوی دی.
هزاران جوان هزاران خانوادر اینا به خاک خون کشیدن از کودک جوان پیر دوی زرګونه ځوانان او میرمنې او ماشومان شهیدان کړل، کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. خو نن ګورو چې د انتحاري حمله کوونکو له کورنۍ سره د عمل نمانځل کېږي او دوی ته د شهیدانو استشهادیانو نوم ورکول کېږي. له بده مرغه دا له دین او انسانیته لرې عمل دی او هیڅ وجدان به دا ونه مني چې انتحار په اسلام کې ځای لري،
انتحاري در شریعت اسلام جا داشته باشه.
د ملکی وګړو تر څنګ په دغه ډول حملو کې په وروستۍ کلونو کې د پرځول شوي نظام د ملي اردو او ملي پولیسو ګڼ سرتیري هم وژل شوي. د کابل اوسیدونکي فاطمه حیدری د خپل ورور چې په ملي امنیت کې دنده درلوده او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د انتحاري حملې له امله ووژل شو درد لا هم ژړوي. دا وایي طالبانو د دې ډول حمله کوونکو له کورنیو سره په خواخوږۍ د زرګونه ملکیانو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست.
حکومت امارات اسلامی و حکومت طالبا و وزارت داخلی
د طالبانو د اسلامي امارت او د کورنیو چارو وزارت لخوا د انتحاریانو قدردانۍ دا وښوده چې دوی په وروستیو کلونو کې د زرګونه ملکیانو د وزنې مسؤلیت مني او دوی د بېګناه انسانانو د وینې تویدنې مسؤلین دي.
خو طالبان وایي چې استشهادي یا فدایي بریدونه له بهرنیو اشغالګرو د افغانستان د ازادولو په هدف ترسره شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د نشراتو رئیس او ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډول حملو کې د دوی هدف ملکیان نه وو، خو په خبره یې د ازادۍ په جګړه کې سهوند د ملکیانو وژل کېدل کومه شرعي ستونزه نه لري.
افغانانو هغه څه چې د دوی وجیبه وه، د دوی فریضه وه، هغه د دوی خاورې ازادول وو. دا خاوره افغانانو باید ازاده کړې وای او ازاده یې کړه. کوم بریدونه چې دغه ډول بریدونه شوي دي هغه په خارجي اشغالګرو یا د هغوی په ملګرو شوي دي. که چېرته په دغه ډول بریدونو کې چا ته تلفات او وختوي ملکیانو ته تلفات او وختوي د دغې تلفاتو مسؤلیت هم دی هغه چا په غاړه ده چې جنګ یې راوړی وو. د استشهادي مجاهد هدف ملکیان نه وو. د استشهادي مجاهد هدف هر وخت خارجي اشغالګر او د هغوی ملګري وو. په هغوی باندې برید ترسره کړی ده.
خاغلی خوستی دغه شان وویل چې د انټر کانټینټل غونډه د استشهادي حمله کوونکو د یاد نمانځلو په هدف وه او له کورنیو سره یې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه هم شوې ده. په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ډول خونړیو حملو له امله زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلی چې د یادو ډیرو هغه مسؤلیت یې طالبانو منلی وو. په امریکا متحده ایالاتو کې د برون پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جنگ جګړو ډله ییزو انتحاري حملو او ماین چاودنو له امله 6500 نظامیان او 25215 ملکیان وژل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو په مشرۍ د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د اف بی آی د بندیزونو په تور لیست کې دی او په سر یې $1,000,000 جایزه هم کېښودل شوې ده. نو ښایي همدا لامل وي چې نوموړی له رسنیو سره له مرکو او په غونډو کې له تصویر اخیستو ډډه کوي.
محترمه زما یو دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته ډېر دوره سرسي. لومړی دا ده چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاصې شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دې ته لاره موږ ټول د پوهنتونونو دروازې باید درست تړلې پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتونونو دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپلې
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت سره ډېرې زیاتې بې نظمي شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امارت اسلامي له خوا نیول کېږي، زجر ورکول کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هیڅ په هیڅ ګناه یې معلومه ده او ډېره لویه بې نظمي روانه ده. نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې دې پوښتنه وشي. باید
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې زموږ په غږ ثبتونکو ماشین کې پریږو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ یې خبرو. په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې ترڅنګ داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو دفاع وزیران دوه ورځې په بروکسل کې راغونډېږي. د بحثي و موضوع هم پر افغانستان راڅرخي. روسیې له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړې شوې غونډې ترڅنګ دغه غوښتنه مطرح کړه. د اروپا د پارلمان د غړو له لورې هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلي وو. د سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالني انتخاب شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون د شل اورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره ویست انډیز ته د شپږ 50 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتېري د هیواد په شمال لویدیځ کې پرون وژل شول. یوه افسر خبرلانو ته وویل دوه سرتېري او یو شمېر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو سرتېری وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. کوم غوښتې وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیز خبرونه لرو، خو تر دې مخکې یو بل راپور. په هلمند کې په هلمند کې ځوانانو د کار د نشټوالي له امله نورو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو د تلو انتقال کړی دی. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو ځوانانو سره خبرې کړي چې غواړي بهر ته ولاړ شي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلی او د کار د نشټوالي له امله بهرنیو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د دولس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورغاړي دی. نوموړي چې مخکې په هلمند کې د یوې خصوصي انجو یا موسسې د دفتر د صفاکار دنده لرل، خو اوس بېکاره دی او د سفر موضع په پښه کړي او غواړي چې پر قاچاقي لارو ګاونډي هېواد ایران ته لاړ شي.
امنیت الحمدلله امنیت تر پخوا ډېر ښه شوی دی. امنیت سمج راځي موږ ډوډۍ نه لرو، یو ګوله ډوډۍ پسې مړی یو مجبور شو موږ دا وطن پرېږدو. د دې نیسۍ د لاسه بېکارۍ د لاسه ورور امنیت سره کار په کار دی. ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو. نن موږ یو ګوله ډوډۍ په کور کې نه لرو. د بېکارۍ د لاسه اوس موږ ځانونه آماده کړي چې پاکستان ایران ته یو ځای ته مهاجر.
عبدالقهار دغه راز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې بهرنیو هیوادو ته د قاچاقي لارو د تاګ ترڅنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولږ خلکو باندې راځي هر کار ته لاس راچوي. دا خو اوس ایران او پاکستان ته ځي. خلک نور نور کارو ته لاس راچوي چې مجبور زما په کور کې چې کوچنیان وژي زه هر کار ته لاس راچوم چې زما په سر مې پکې ځي. دغه کار کوم دا خلک قاچاقي لاره دی. خلک خپل سرونه په خطر کې اچي. ایران او پاکستان ته ځي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته لاس راچوي.
له افغانستان، پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو ډیر خلک له مرګونې لارې له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی غلام جیلانی وایي د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لورې د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو سل فیصد امنیت راغلی مګر متاسفانه چې په دې کې د بانکونه کلت دي او مسلمانان دوه درې میاشتې څلور میاشتې ماشونه هغه هم نه ورکړي اوس هم ماشونه بندې نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوري ته راغلي دي ګرد خلک دغه هر یو چې دلته راسي وایي ولازم ایران ته ولازم پاکستان ته د څه شي خاطر چې دوی نه څه وکړي
که څه هم پریلمن واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکاری له امله بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونې میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست وی او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
د اسلام له نظره زه غواړم چې په دوه د قرآن عظیم شان آیتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم چې لومړی آیت لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک لوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چا سره چه لیک لوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چا چه پوهاوی لری آغا چا چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خالی کر لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نورو ته د روښنایي لاره وروښيي.
فرضي صاحب حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوقو یا هغه بین المللي قواعدو چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړی هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روحنهایی کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوی دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نه غواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه راځو کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعدو یا اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمینه برابر کی دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرې مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زدکړو په مقابل کې ودرېږي. خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډه وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزي د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي، یو نوع بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري؟
کله چې خځه شوده په خوي پرځن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایش ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من افتون کو. فیروزه یو ښکلې آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک یې د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څېړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونې ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګه نه بیل بیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی. تلې په ګوتوي
والا زه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې راځکه ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پوره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کېدلی.
د فیروزی د غمی په اکله خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې له نیا نه یې اورېدلي وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تنره پورې کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي کله چې سړی ډوډۍ پخوي ډوډۍ څاڅي، پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. ښځې اوس ډېر هلې ځلې کې چې هغه جوړې کې په ګوتې کې
پیروزی کو ته خو که ځوندی غمی هغه ډېر تاوانونه لري که غوا یا میږه مالداره یي او بچه یې ترېنه غورځوي ضررونه هم لري. که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري. که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړېږي مگر ام فیروزه خو هغه ول کسي دوغ کیږي به سی غل ور نتی رسی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه غل دی کوم ضررونه لري هغه ضرر دي دل باینه لورسی
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکارې ته یې د فیروزې غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څوک دي؟
نو قیمت مختلف دي څومره چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې تر دېرش زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډبه پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلې نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم. د کار موده تمام شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چمړ ته وخت زکه دامه د افغانستان ده نو د ستو درې تو فیور کوچ هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
تاسو دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوي. نن راځو د فیروزه په اړه له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آیا د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصري فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل دا چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلیو
لیمه نو تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسې ډېرې غټې غټې دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستا. درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېرې غټې ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دا هم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټۍ پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټۍ او کیفیت ښه وي، دغه قیمت او ارزش یې زیات ده. او څومره چې د ده د کوالټۍ او کیفیت ضعیفه کېږي، کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې دا غمی لوی غټي، د دې قیمت زیاتېږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سره. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افرای په دې کې کار کړي او وپیژني، به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژندګلوي لږه سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا خو بد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتې ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه که نور شیان هم شته؟
دا د مشتری په تربیت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره دزبندونه لرو موږ، لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دام جوړیږي سره. هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شو کې چې هغه اصلي فیروزي دي ټولې په تلاکي من کار کړی دي. دا په تلاکي دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل سته چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکت هم دی. بله
دا په تلاکي موږ کار کړی ده کنه؟ یو لاکت دا ګوته ده او لختي دا څور کوي دي.
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلا په دې کې کار شوی دی، یعنی دا سیټ چې په الحال تاسو دا کوي دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ، 40000 افغانۍ، 10000 افغانۍ. یعنی دغه وړکتوب مخکې تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله، آیا دی وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړه نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره څه نه کوي.
اکثرا ته وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې موږ تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره ډیر مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده. کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو طبعا دیگه قیمت ارزش زیاتیږي او کله خود روز پوره د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلی دلته چې قیمت برا چوي قیمت به جکشه وي چټیږي نه
ډیر زیات مننه زما
ده سلامت اوسه تاسو نن تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پهانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کای څوک د شوق لمخې کاروي معنا نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نوع بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپېڅلی ګڼي په شریعت کې دې سپېڅلتیا او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی او زمکه کې خلکو زیرمه ته لاسرسیدلی او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغنیشی به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غیر کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بوکی خبرونه پای ته رسو تربیا خېچاري
خیم کی د پلار د کور زما هر ست زله په مستی کی گی مال د یار مې نه تزله غسل رغونا هی مې نه د ټوکو کی سنا پزاندر ترا کی دم زما گنا سوچ مخ دیوار اونا تی سب وای خودی دی خیر کری یار می دمور سر سلا کبیرائی